نه بجې شوې احمد چې بریم دا سړي رړو د دې سرپخ پرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. لومړی تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکې اداره یا سیګار وای چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نا دولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. افغانستان ته د دغه اندازې بشري مرستو د رسول خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې لا هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سیګار موندلې چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګرو ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میتیو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په غبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرنوسیشن به د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. ترنولس کلانو د لشمبر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د امریکا ترنولس کلانو د لشمبر لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او د 1.43 منډو په جوړېدو یې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې په دې یو رسنۍ لوبه کې د افغان لوبډلې و لوبغاړي وسوځېدل او ټاکلی هدف یې پوره کړ. د پاکستان د پارلماني ټاکنو یو خپلواک نومان ریحان زیب خان نن په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې وشل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې په ډزو کې د ریحان زیب سو همکاران ټپیان شوي هم دي. د پارلماني ټاکنو دغه نومان پخوا تر دې ویلي وو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند ملاتړی دی. د تحریک انصاف ګوند ایالتي مشر حاتف خان ویلي چې ریحان زیب خان د دوی د ګوند یو غړی دی خو زیاته کړې ده چې ګوند یې پارلمان ته یو بل نومان لري. د پاکستان پارلماني ټاکنې راتلونکې اونۍ د فبروري 8 نېټې ته پلان شوي دي. روسیا او اوکراین نن یو شمېر جنگي اسیران تبادله کړل. روسیا د خپل 115 اسیرانو د خوشکېدو او اوکراین د خپل 202 اسیرانو د آزادېدو خبر ورکړی. پر اوکراین د روسیې د بریده پایله چې د 2022 کال په فبروري کې شروع کړ تر بل هر ځل ډیر اسیران د جنوري په 3مه دواړو لوریو تبادله کړل چې په ترس کې 230 اوکراینی سرتیري له 238 روسي عسکرو سره تبادله شول. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وروسته تر دې چې چین د طالبانو د سفیر باور لیک ومانه امریکا وضاحت غوښت. وړاندې د موضوع تفصیل اوریدل شي. په دوحه کې د افغانستان په اړه د را روانې غونډې په ارتباط د ملي مقاومت په نوم شورا انتقاد کړی چې له دوی سره همغږي نه ده شوې، خو ځینې بیا وایي چې سلام مشورې ورسره شوې.
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا د ملګرو سره چې دا د بزن څه ورسره ډیره شدید او ډیره لوړه درجه کې اوسېږي.
په افغانستان کې ملاریا ناروغي ته د ملګرو ملتونو یو مؤسسې اندېښنه ښکاره کړې او د خبرونې دوهمه نیمایي مو دې ته ځانګړې شوې.
د لوبو له میدان
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا متحده ایالات د چین جمهور رئیس لخوا د طالبان حکومت سفیر د باور لیک د منلو په غبرګون کې وایي تر اوسه د طالبان حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریځ روښانه نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکو د طالبانو د رسمیت پیژندنې په ارتباط د متحده ایالاتونو په دریځ کې بدلون نشي راوستلی، خو چین بیا وایي د طالبانو حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هیواد لپاره یوه عادي ډیپلوماتیکه موضوع ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د چین جمهور رئیس لخوا د طالبانو حکومت سفیر د باور لیک منلو په اړه وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریز معلوم نه دی او متحده ایالات به د دې هیواد د رسمي دریز وروسته په دې اړه خپل نظر روښانه کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د سیشن به پورز واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د متحده ایالاتو په دریز کې بدلون نشي راوستی. د وایز غوړم د چین دولت ته اجازه ورکړم څو په دې اړه خبرې وکړي چې دا کار یې په څه معنا دی او دا چې هغوی طالبان په رسمیت پیژندلی نه. ما په دې اړه د هغوی بیلابیل نظریات اوریدلي. میلر زیاته کړه طالبان باید د رسمیت پیژندنې لپاره په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د حوالي په برخه کې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیشن وی پورز د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې هیواد لپاره د طالبان حکومت سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. ډایلي چین رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن له قوله لیکلي د طالبانو حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هیواد لپاره یوه عادي ډیپلوماټیک موضوع ده. هغه زیاته کړې افغانستان نه باید د نړیوالې ټولنې څخه ګوښه وګرځول شي. د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار بیا وایي چین په دې کار سره د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړی دی. ڈپلوماسی او تشریفاتی مسائل لپاره د یو هیواد لومړی رتبه شخص د بل هیواد لومړی درجه شخص خپل استازی پیژني چې دا مراحل بشپړ شول او د ښکار چې چین یعنی د رسمیت پیژندنې په برخه کې خپل ورستی ګام پورته کړی دی. خوانه ډیپلوماټ غاوس جان پاس هم په دې باور دی چې چین به په دوګونی لوبي کول او د امریکا متحده ایالاتو غبرګون ته لپام پرته د طالبانو حکومت سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. د ښاغلي جان پاس په خبره په دې برخه کې د چین اقتصادي ګټې او د غور بیلتون غوښتونکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د مخنیوي هڅې نغښتې دي.
چین هنوز هم نوا با سایر کشور
دی وای چین تروسه له ټولو هیوادونو سره همغږی دی. تروسه یې رسما د طالبانو د رسمیت پیژندنې اعلان نه دی کړی خو خپل سفیر یې را لېږلی او د طالبانو سفیر هم منلی دی. دوی به همدې ډول دوګونی سیاست ته دوام ورکړي دا چې په دې اړه بعد امریکا غبرګون شوي چین به ورته پام ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی رژیم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په زلونو له طالبانو غوښتي چې د رسمیت پیژندنې په برخه کې بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جونو ښځو حقونو ته احترام وکړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د ښځو په ګډون یې ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سیاسي مخالفانو په ګډون په افغانستان کې دننه هم د خلکو لپاره د منلو وړ نه ده ګرځېدلې.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د دوحې راتلونکي جوړیدونکي غونډې په اړه دوی سره همغږي نه ده شوې. بل پلو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوحې غونډې په ارتباط جنو سیاسي ډلو سره خبرې شوې او یو شمېر افغان میرمنې هم ورغوښتل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په کوربتوب د فبروري په 13 او 19 د افغانستان لپاره په دوحه کې غونډه جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. خو د طالبانو ضد یو شمېر سیاسي څیرو ویلي دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تېره ورځ د ویلمې په خپرولو سره ویلي دي د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړه لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمن دی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي. خو یادې شورا په خپل اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماعو همغږۍ نشتوالی په ګوته کوي. دغې شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یادې شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی وه چې دوی هم د غونډې ته بلل شوي. خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دوی به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوحې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوحې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل له خوا څخه چې کوم کوربتوب کېږي د فبروري په اتلسمه باندې دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوې او ټاکل شوې ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیر پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکړي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو په پکې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه هم وي او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغه به هم وي.
نوموړی وایي یا د غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار وه چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو د پاره یو لاره پرانیسي.
هغه حقپال وایي دوی هیله لري چې د غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقونو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل یا د غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو تر څنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
نن په خوست کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له لسمیاشتني پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. په خوست کې د ټکنالوژي، ژبه او ساينس د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت لري، خو بیا خلک د دې ښوونیزو مرکزونو د کیفیت لوړولو غوښتونکي دي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سباند 1500 تن کې زلمیانو او ځوانانو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لسمیاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په دې پار د جوړې شوې جشنوارې فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژۍ سره بلدول د وخت مهمه اړتیا وبلله او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیا په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشال راډیو ته وویل
په مونږ کې کوم وګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یوه تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژۍ ژبه ده او یوه نړیواله ژبه ده. هر څوک که غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې وي که په هر سکتور کې وي، موږ انګلیسي ژبې ته ضرورت لرو. او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش دی چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یوه اړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کیسه کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر داده چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومان او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند پیاو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامه یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی. نه، انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپینګری ځوانان او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمونګه چې تا پابند اوسو په انګلیسي کې جری مطالعه ولرو، نمونګه کولای شي چې انګلیسي په ډیر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خصوص کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو له فیسونو ترلاسه کوي. رون اندی وایي ښوونیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کوي او با ظرفیت کسان دې ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن رون اندی سمې الله رحیمی وویل
نن سبا کې اقتصادي وده وګورو، د والدین چې دی هغه ډیر په سخته پیسې ګټي.
دي نو هغه پیسې زمونږ ته پوره کوي نو دوی چې مونږ ته راوړي نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې سلفي صد اطمینان د دوی والدینو ته او خاصه د خپل شاګردانو ته ورکو نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت کمزور دی زه د دوی څخه هم غوښتنه لرم نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته د غریبانو ته یتیمانو ته په ګډه کار وکړو
بلوري ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باوري دي د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي کاغه ریډینګ دی لیسنینګ دی سپیکینګ دی ټول مهارتونه دي دوی کولای شي په انګلیسي روانې خبرې وکړي
د یادونه ورده په ورستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لوی پکتیا او په خاص ډول د خوست اوسیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د ښوونځیو په خوا کې پر خپلو اولادونو د خصوصي سکتور په ښوونیزو مرکزونو کې هم د ساینس بهرنیو ژبو او ټیکنالوژۍ په برخو کې زده کړې کوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د روسي د حکومت پر کړنو یو څارونکو بنسټ وای چې په تیر 2023 کال کې لشتر لژه 50 کسان په روسیه کې د توقيف یا نیولو پر مهال مړه شوي دي د نیکس سټ په نوم دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په مړو شویو کسانو کې شزي او تر 30 کلنۍ کم عمر کسان هم شامل دي د ازادي راډیو خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین در سره شریک کړي
په روسیا کې تیر کال دغه لکتر لګه 50 کسان تر محکمې مخکې توقيف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړه شوې دي د نیکست پنوم څارونکو بنسټ د غشمیرې په خپل هغه راپور کې راټول کړي چې د روسیې د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې لمخې جوړ کړي او د چهارشنبې په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خبر کړي دی د راپور لمخې دغو کسانو د پولیسو په توقيف خونو محکمو د پولیسو په موټرو او د توقيف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړي دی دا ازادي رادیو روسی څنګه د نیکس بنسټ په حواله وړاندې لیکلی چې د 500 کسانو لډالې 22 له محکمې مخکې توقيف سوار لسی د پولیسو په مرکزونو 50 د نیول کېدو څلورو د پولیسو په موټرو او پاتې نورو د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی دی د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مړینو دغه پیښې د روسیې په پلازمینه مسکو او شاوخوا څلور ډیر سنور موقعیتونو کې ثبت شوې دي په راپور کې وړاندې راغلی چې په مړو شوو کسانو کې 30 نارینه او 2 میرمنې شامل دي د مړینو په لاملونو کې قلبي حمله ځانوژنې او د پولیسو شکنجه یاده شوې او د لکتر لګه 14 کسانو د مړینې لامل روښانه شوی نه دی د روسي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي تر دې وړاندې د بشري حقوقو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسي حکومت د بشري حقوقو پر نقص تورن کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو لمخې د روسي حکومت هغه مظاهره په زوره تیته پر کړی او عملانه محاکمه کړي چې په اوکراین کې د جګړې په ضد پلان شوی وي د جرمونو نړیوال محکمې ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی د دغه محکمې په وینا پر اوکراین له جګړې وروسته د روسي ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمېر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسي ته لیږدول دي د روسي بهرنیو چارو وزارت بیا د جرمونو نړیوال محکمې دا تورونه بے بنسټه بلل دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنی وبټول افغانستان کې اوري ملګرو ملتونو پرختیایي پروګرام یا UNDP وایي ملاریا لا هم په افغانستان کې د روغتیا په وړاندې ستونزه ده دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان 20% وګړي د ملاریا د ګواښ له لوړې کچې سره مخامخ سیمو او 50% د دې ناروغۍ منځني ګواښ کچې په سیمو کې ژوند کوي تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP د معلوماتو لمخې په سلو کې 20% افغانان په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښ سطح په کې پورته ده د UNDP په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د اخته کېدو کچه په کې متوسطه ده او یوازې 30% یې په غوسیمو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري دا سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کیږي د UNDP په وینا د دې موسمي ناروغۍ لیږد چې په ګرم موسم کې ډیر عام دی د څو دلیلونو له مخې د یوې سیمې په پرتله بل سیمه کې توپیر کوي د دې ادارې د راپور له مخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391,000 څخه په 2019 کال کې نږدې 115,000 ته راټیټې شوې دي. د کندز ولایت اوسیدونکي شمیلا په ملاریا د اخته کېدلو خپله تجربه بیانوي.
زه په اوړي کې په ملاریا اخته وم، ځکه چې دلته هوا ګرمه ده. موږ د شپې اکثره وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشرې وخوړلم او ما کې ډېرې نښې نښانې پیدا شوې، لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکي کریمه چې نوموړي هم په ملاریا اخته ده وایي:
زه خپله د ملاریا ناروغي لرم چې دا د ملاریا ناروغي چې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسېږي، او سردرد خو مې دومره زیات وي چې بېخي درته ویلی نشم.
د داخلي ناروغیو متخصص عبدالفتاح صفري وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس دل مرویدو بو وخت کی چی موږ باید په دې برخه کې پاملر نه وکړو. موږ باید د منتن یا ملاریا ماشو څخه ځان وشورو. د شپې په وخت کې باید هغه جلونه وکړو چې د بدن د خوندې کولو لپاره کارول کیږي، او په شخانه هم وکړو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو لمخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209.5 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبی او تودو سیمو کې ډیر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د کټکیچ نړیواله ډله وایي د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د ښځو د ځپلو له امله افغانستان په 2023 کال کې منځوي شوی دی. د خېډلې د سیشن بي پروس په خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلي واکمنۍ وروسته لا هم د هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دي، خو په افغانستان کې امنیت بهتره شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د کړکېچ نړیواله ډله آی سی جی وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی. د ډلې د سیشن بي پروس په راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډېر بېوزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی، امنیت تر بل هر وخت خوندي دی او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې
مرسته وکړي. د غراز پر راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې، وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ییزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کړکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونی ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضې سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډېرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د کندز او کابل ولایتونو دوه میرمنې چې په تېرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نومونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخته چې طالبان راغلل زاوز مامور یې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار می ناروغه دي، موږ ټول په کور کې بیکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
خودم از جمله دخترانی هستم.
په خپل هم یو له حقوقو جنو څخه یم چې د جمهوریت له سقوط مخکې مې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکوري دوه وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم. په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرګ روبرو است.
د کړکېچ نړیوالې ډلې د سېشنبې په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې امله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منځوي شوی هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوي چې 1.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 90% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، دا د مریضان لار بند کړې ده، پر مخ بند ده، دا د کانسر مریضان دي، دا نه پریږدي، هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پرښواله ای دغه لار پر مخ بند ده، نن شپه ژمه ده، دا د مریضان لار بند ده، دا د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ صدر سره په لیکه موږ د حکومت څخه غواړو چې زموږ د سپین بولدک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. زموږ د بولدک ځوانان درې نیم میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده. 25,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې زموږ د بولدک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دغه مې هیله ده.
السلام علیکم. زما سلامونه دی د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ورسیږي. زما دا یو خبره تر ټولو خلک ورسی، تر ټولو افغانان، تجارانو، نور مسافرینو ورونو. زما راغلی یو کال مې کیږي په ایران کې، پارسي مسافر نه خلاصیږي، کار وکړم انسانه زه اخري خپلې کچاګانې را باندې دي، د خدای دپاره یو کومک وکړي. دا نشر کې در سره ورونو ډېره غټه ځواني به مې، کارونه ډېر خراب دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه، یک تر احمد باندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی دا، نن د تا په تیر 15 کلن کې کړی دا، نن په 10 کلن کې کړی دا. یو نظام کې مونږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری وراو لاغونه مشرور، اوس قرار ته 3 کاله کېږي ورور په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکی دوی؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ترنولس کلنو د لږ عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان ټیم د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. بله لوبه د استرالیا او انګلستان ترمنځ وه. په دې لوبه کې استرالیا انګلستان ته بد شکست ورکړ. استرالیا 268 منډې جوړې کړې وې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې وې، خو د انګلستان ټوله لوبډله د 104 منډو له جوړېدو سره وسوسېده. درېمه لوبه د نیپال او بنګلاديش ترمنځ وه چې دا لوبه بنګلاديش په 5 وکټو وګټله، او څلورمه لوبه د